خوته پکې له مختلفو زاویو کتنه شوي. خو اوس په موکړې د خبرونو لنډیسته د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې دا مهال په کار بوخت دي چې دوی ورته اسناد ورکړي، خو په همدې ایران کې بیا پر هغو افغانانو کړی تنګ شوي چې له افغانستانه تللي او هلته پناه وروړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. له طالب چارواکو سره په خبره کې ښاغلي شینګ نه دی ویلي چې دا کورونه به چیرته، څنګه او څه وخت جوړوي. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داور د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقص بللی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي په دې وروستیو کې زیاته شوې او تازه لسګونه افغانان چې ښځې او ماشومان پکې دي نیول شوي او د ډیپورت لپاره ځانګړو کمپونو ته استول شوي دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان روا وایي لږ تر لږه و ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپناه د نشټوالي له کبله مړه شوي دي. او د متحده عرب اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یکشنبه پاکستان ته تللی څو له هغې هیواد سره په دوه اړخیزو اړیکو او له پاکستان سره د قانونو او کرنې په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن مو ورځ کې مو له وی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کوم اغیز پرېښودي، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزي او نه هم د طالبانو کوم مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکی وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفوچی طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرینو خدل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیرستر ننګونی وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او خدماتو قونسلیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا، یا زمونږ نمائندګیانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حق باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو، او د امر بالمعروف و نهی عن منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشې سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق
چوپ پاتې دي. که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي، همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانوسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز د دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشي او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم ستر یا اورت ګڼي، او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2014 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 176 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه یې واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی د ګرات خلک دي، یا دوی د لاس خلک دي، نو لام افغانانو سره یې مشوره نه ده کړې. او دا ورستر بلی د طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه بریت ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ لمون سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنگ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل د لمن کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلیزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښونو نو تا چمتو بی. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادې جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډیر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او پیسې په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي تنا خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2,000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او پخه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 وادونو په منځ کې 1.55 مقام ته وغورځیدل دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبريالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 3.6 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 2.5 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبريالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو 3 کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او کچیر وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور داده چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي او له بعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او 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 یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو لواجې د تار شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنې خونځو ته پرېنه خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 610,000 ټوکا کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتي د مدرسو لپاره یو کال کې 15,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وي چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 3,500 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علومو نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقې د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، یا د هغوی د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لویو بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنيرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راوخله د پاکستان د پولیس پولیسو او پوځیان تر برمته کول د پوسټو د پر لپسې سکوت د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړي چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ور نه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورنډ د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارده ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځان ته ور واړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې څه مثبت اثر وی او به کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي نو دې ته به انتظار کول وایي خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل فلسطین حزب الله حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دسته جمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو دفترونو نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي خوده لیده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل کدا د هنیا مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لکن تر ډېر حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاتم د خپل د سوریې د فلسطینیانو د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د څرخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کڅام سخت دریزي سید جلیلی د خامنئی هلو تر رسیدګي ونه کړې شو خو لیدل کېږي چې روشن فکر غټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنئی له نفوذ وتلای نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکون کې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیل لخوا وژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د کنسولګری په ودانه اسرائیلی بریټ کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندوی بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباری وکړه. خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آستا آستا قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وچی ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ یې چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ترامپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات وو. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکیل د متحده ایالاتونو ښکیل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې اوس تازه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اما دی ونه توانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځنګړې و مورز رانغړم نوې کال مو بختور
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240